ستړي مشي دا مشال ریډیو دا او دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري ساعت کې موزه مجید بابر هر کله کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب.
په کورمه کې په فرقیزو نښتو کې درې تنه وژل شوي او 50 ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې اوس به پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. او امریکایي ولسمشر او اسرایلي وزیر اعظم جو بایډن په غزه کې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پاړه چنار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته وویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لیږدول شوي چې ورڅخه 2 سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24 له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شوي شمیر 3 او د ژوبلو 50 ته رسیدلی دی. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې په شیرا یا بشارو کې د مدګي کلی او د ملیخېلو د اوسیدونکو ترمنز د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې جګړه د بالشخېلو، خوار کلی، سدې، سنگینې، غوزګړې، کونجلیزیو، سپینې شګې او پیواړ تر سیمو غځېدلې ده. په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې، سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي او د بازارونو بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک د شیانو کمښت پیدا شوی دی. لهنګو څخه پرون د ولسی مشرانو یو جرګه هم سیمې ته تللې ده چې له انتظامی چارواکو سره یو ځای د اوربند هڅه کوي. انتظامی او پولیس چارواکو تر اوسه د فرقیزو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې د امن بحالولو هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډی به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې حکومت د پولیسو د وړتیاو زیاتولو او ورته د وسلو او نور سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي.
په خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومه کاروایي کیږي، نو په هغه کې به پولیس او سی ټی ډی مخکي او فوج باندې د دې په شا باندې ولاړی. سی ټی ډی او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره، د تعداد د نوي اصلي ورکول لپاره، د اکوپمنت، د بولټ پروف جیکټو، د خ ګاډو، د بولټ پروف ګاډو، د هغه لپاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 ارب روپۍ چې دین هغه وټاکلی.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویاند محمد علي سیف وویل چې اپیکس کمیټه پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیره اقدامات کیږي. د ویل چې حکومت له های کورټه د بنو لاروین پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کوي. سیف زیاته کړه چې اعلی وزیر علي امین ګنڈپور نن په بنو کې پر لټوال له حکومتي فیصلو خبروي. په بنو کې احتجاجي ناشته د جولای پر 19 د نامنې پر ضد د پراخ لاروین پر مهال په ډزو کې د یو تن د وژنې او د 22 کسانو تر ژوبلېدو استپایل شو. احتجاجیانو تور پورې کړو چې ډزې امنیتي سرتیرو کړی وي. خود پوځ ویان جنرال احمد شریف د جولای پر 22 پر اول پینډې کې خبري غونډه ته ویلي ول چې مظاهره چانو د ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او پکانو وشتلو سرتیري پاره ویلي ول چې غوي ورته لارخونو سره سم جواب وایو. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2 جلا جلا پیښو کې یو پولیس او یو مشکوک وسلوال وژل شوی او 2 ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپخین د مومندو په انبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوال ور باندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس وژل شو. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. اخوا پوځ د جولای پر 24 د بلوچستان د کیچ ضلع په هوشاب کې په عملیاتو کې د یو مشکوک وسلوال د وژنې او د 2 د ژوبلولو دعوه کړې ده. د پوځ د اماډیکو دفتر ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه وسلوال په سیمه کې د ترهګرۍ ترڅنګ د خلکو په تختونو کې هم ککړول. پوځ د وسلوالو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او کومې وسلوالې ډلې هم د ایس پی آر د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایدن په پرونی ملاقات کې خپله دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي وویل چې د اوربند په اړه مذاکرات وروستي پړاو ته داخل شوي دي، خو په وینا یې چې لا هم ځینې مسئلې شته چې باید هوارې شي. ټاکل شوی چې نتنیاهو نن په فلوریدا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند له نوماند ډونالډ ټرمپ سره وویني. او ټاکل شوی چې نن په پاریس کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ پیل شي چې په کې څه باندې 15,000 لوبغاړي برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د درون نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې هغه نجونه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یوې لوبغاړي یولدوز هاشمی ویلي دي چې په اولمپیک سیالیو کې د ګډون له لارې د هغو 500,000 افغان ښځو او نجونو استازیتوب کول غواړي چې په وینا یې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي. ټاکل شوی چې د درون جنو په ګډون وو پاکستانی لوبغاړي هم په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. د پاریس اولمپیک سیالۍ به د اگست 13 پورې روانې وي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واوري. په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ انخطو پر مهال 3 تنه وجل شوي او 50 جوبل دي. د سیمې ولسی مشران د ځمکې لاندې په فرقه ایز تاوتریخوالي اوړېدو پریشان کړي دي.
زیاتر مسلکي رنګ دا جنگونه وخلي نه دی ونه جنگونه زکومي هغه ډېر لوی تبعید سره مخامخ کی خلک.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې پولیس به له توپیرا د وسلوالو ضد کاروایی کوي او خلک دې د ازمه استحکام عملیاتو په اړه نه اندېښمنېږي.
هر څوک چې دی کاغه خدای او کبد دی دا خلاف کاروایی کیږي. ازمه استحکام سے نوې فوجي اپریشن نو بلکې سے اقدامات د تر هغه حواله سره.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې حکومت دی د خلکو د بیان د ازادۍ حق ضمانت ورکړي. شنون کې پوهان وایي چې حکومت پر خلکو د بندیزونو لپاره د برېښنایي تر هغه یا ډیجیټل ټیرریزم په نوم اصطلاحات کاروي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړی دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي.
د امریکا د استادو جرګې د بشري حقوقو د کمیشن د افغانستان د ښځو پر وضعیت غونډه جوړوي. په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي نصاب په اړه د راپور ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د جولای 23 له مازیګر راهیسې په نښتو کې 3 تنه وجل شوي او 50 چوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان ووجل شول او 14 چوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې نښتې په بوشهره کې د مدګۍ او مدیخیلو ترمنځ د ځمکې لاندې پر سر پیل شوي چې اوس د کورمې تر یو شمېر نورو سیمو غځېدلي دي. په سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې لارې دفترونه ښوونځي او بازارونه تړلي پراته دي او د ولسي مشرانو یوه جرګه د اوربند هڅې کوي. ضلع انتظامیه او پولیسو لا په کورمه کې د روان وضعیت په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو یو چارواکي مشال ډیډیو ته ویلي چې حکومت د اوربند هڅه کوي. طارق اورګزی د نور تفصیل سره.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تازه نښتې شوي چې په کې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواوو لږ تر لږه 2 تنه مړه او 14 نور زخمین شوي. د پړچنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان د جمعې په شپه مشال لوډیو ته ویلي په جګړه کې زخمیان شوي زیاتره تنان دوی ته راوړل شوي چې پکې دوه سا ورکړله او باقی تر درملنې لاندې دي. جان زیاتوي که څه هم دا وخت د زخمیانو علاج لپاره د دوایانو او نور بندوبست شته، خو که د ژوبلې دا سلسله مزید داسې روانه وي نو مشکل ورسره پیدا کیدای شي.
نن شپې مختلف سکتورو باندې یا محاذو باندې جړپونم جری دي او دغه په نتیجه باندې مونږ ته وقتاً فوقتاً کیژوالټیز زخمیان دا مونږ ته رپورټ کیږي یا هغوی علاج خپل ځای کې جری دی خو چونکې دا یوه داسې سیمه ده قبایلي دی پشاور نام ډېره لرې دی دلته کې د سهولیاتو فوقدار خپل ځای کې وي خو بیا هم مونږ خپل ریسورسز کې لګیا یو پبلک ته چې څومره فیسلټي مونږ سره کېدای شي ممکنه دی هغه درته پرووایډ کیږي
په بشرو کې پر 24 جولای د مدګي کلي او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شروع شوې جګړه دا وخت بلش خیل خوار کلي سنگینه صدا غوزګړی کونج الیزو سپینه شګه او پیور سیموتا غزیدلې کچو هم جګړه پر 500 مختلفو ځایونو روانه ده خو تر ټولو زیات زیان د بشرو پر سیمه شوې په پړچنار کې 13 شپه په امبادي سلو توغندي د وشتلو لکبلا یو ورزشي ځای ته هم نقصان رسیدلی دی په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه 3 تنه مړه او 500 نور زخمیان شوي دي د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو ته پر 15 جولای ویلي په سیمه کې ذاتي شخړې په سر شروع شوې جګړې اوس فرقایزه بڼه خپله کړې او زیاتوي که حکومت د جګړې مخه نیستلو او د مسلې حل لپاره سنجیده کوششونه کړې وي نو نن به حالات دومره نه خرابېدل
زیاتر مسلکي رنګ دا جنگونه وخلي نه دي ونه جنگونه حکومي سره مخامخ کی خلق دویم داده دلته دی حکومت هم کمزوری دی یا د حکومت ته غفلت نه وای ته جنگ بندی کې د حکومت د هغه رول نه وي څنګه سره جنگ بندول شي کنه حکومت سره هر رقم هر باش تو دی هر رقم تکاسو دی هغه جنگ بندول شي او دریم ټول نه غټه وجه داده چې را دغه کومي مسالې دی د کلونو لاسن د زمینی شخړې دا پراتی دی
په کورما کې دا وخت د تګړه تګلاري بندي او سره حکومت هغلتا سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړلې دي په سیمه کې پر دویم ورځ بازارونه تر تړل کېدلو پس د خوراک سکاک او نو ضرورتونو کمې هم پیدا شوې دي په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه د ودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه هم راغلي خو تر اوسه ورته کامیابي په لاس نه ده ورغلی د یاد جرګې یو مشر حاجی نورجاف علي مشال لوډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ د جنګ ودرولو کوششونه تر هغې ناکامه شول چې ورباندې ډزې وشولې
خبره راسره ومنله بیا ډي سي صاحب هم ورسره د مرچو ته تلوړو او مرچو کې بیا رښتیا خبره وي هغه مشرانو باندې هم حاجي له غونډې ډز دوز وشو خو خدای بس خیر وکړم ورنه راتو شوم تقریبا مجلس بشاره والو تاسو مقصد خبرې ته نن غواړه پوره نه چخلا
بلخوا د ضلع انتظامی مشران پر دغه خبره کوي او نه د سیمې پولیس چارواکي خپل دریز ورکولو ته تیار دي تر دې وروسته موږ د کامی سیمبلی غړي له انجینر حمید حسین وپوښتل چې اول جنگ تر اوسه دوام موندلی نو هغه وویل په سیمه کې د هر څه پټ لاسونو روان کړي گنی هغل ته سوکنه غواړي چې پخپلو کې جنگ وکړي حسین زیاتوي کڅو هم د خلکو ناپوهتیا شته خو حکومت هم خپل رول په سم ډول نه دی لوبولې د کامی سیمرکړي دا هم ویلې په سیمه کې پروان بد حالاتو د ملک واکمن چارواکي خبر کړی دی
او جی او سی صاحب سره ذوالفقار علی بټي هغه سره مو رابطہ وکړه هغه سره مو خبري وشوې او مو سره مشوره وکړه چې را د مرچونه د خلکو کوس کړل شي او دا د فورسز ته حواله شي نو هغه مو ته یقین دهنی راکړه هغه ته ویل چې ان شاء الله مو به امن قائم وو دي شانتا وزیر داخله سره مو ټرای وکړه ملونه شو به وایس میسج باندې مو اطلاع ورکړه ته دا غشن حالات جوړ دي تاسو مهرباني وکوي میسج کنوي کوئی اورډرز ایشو کوئی څه حالت سکه سم سره وی خود جنگ بندی و شی مزید نقصانات و نشی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړه شوی چې پکې دواړو خو عام وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي په 2003 کال کې د مری په سیمه شې سونی مشرانو ترمن یو لوزنامه شوی چې پکې د زمکو شخړې زړه زړه په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو تر اوسه داسې نه دي شوی تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړ پوړو ملکي او امنیتي چارواکو کمیټي یا اپیکس کمیټه ویلي چې د صوبې پولیسو او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي کارکوونکي به نور د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوي او پوز به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود و. نوموړي مشال لیډو ته ویل کمیټه پرېکړه کړې چې حکومت به بی له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پرژد عملیات کوي. نور حال د پېښور نه غلام غوسرک.
د غونډې وروستو د اپیکس کمیټې د پریکړو په اړه و نکاتي مشترکه اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو د وسلوالو په ضد د بې توپیره هدفي عملیاتو د افغانستان سره د انګور اډې غلام خان او په نورو لارو د تجارت پرمختګ ته د ودی ورکولو ترڅنګ د بنو د امن مارچ د ګډونوالو ځینې نورې غوښتنې هم منلې شوې دي. د بیان تر مخه د اپیکس کمیټې د فیصلې مطابق به د صوبې اعلی وزیر د بنو د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو لپاره د پېښور هایکورټ چیف جسټس ته خط هم لیکي. د غونډې وروستو د خبري کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیمن ګنډاپور صاحب دغه صدارت وکړ. په هغه کې فوجي حکام مو سیویلم سیویلین مو کور کمانډر صاحب هم پکې موجود وو او دغه نه علاوه د بنو نه د امن کمیټه پنځه ممبران کم چې د بنو جرګي ټاکلي وو اغیر علی لغی هم ملاقات وکړه او خپل تجاویز او خپل مطالبات باندې خبرو وکړه. فیصله وشوه او پای کې بنیادی فیصله دادا چې په د خیبر پختونخوا کې سمره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومه کاروایی کیږي نو پاغه کې به پولیس او سی ټی ډی دا به په مخکی دیبا مخکی او د فوج با د دې په شا باندې ولاړی. سی ټی ډی او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلي ورکول لپاره د اکوپمنٹ د بلٹ پروف جیکٹو د خ گارڈو د بلٹ پروف گارڈو داغی د پاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 کروڑ روپے چې دین هغه اوټاکلی هر څوک چې دې کاغه خده او کبد دې هغه دغه خلاف کاروي کیږي.
بیرستر صاحب د مشترکه اعلامیه د نورو نکاتو په اړه زیاته کړه چې د ازمی استحکام په نوم د پوزي عملیاتو په اړه د بنو اولسته ډاډګیرنه ورکړې شوې ده چې دا به د پخوا پرنګ پوزي عملیات نه وي او په لاندې کچه به کمیټیانې جوړیږي چې په راتلونکي وخت کې د وسلوالو د فعالیتونو او د ولسي امن مارچونو په وخت غلط فهمیانې پیدا نشي.
ازمه استحکام والی سره چې کوم خبره ده ګوره هغه وفاقي حکومت د دینه خامخا کې یو کنفیوژن پیدا کړ چې هغه دا تاثر ورکړ چې ګنې یو نوی فوجي اپریشن کېدو والا دی. داغه په وجه باندې زموږ د دې سیمې خلک کم چې مخکې نه زپولي شوي دي پریشان دي یریدلي دي د زړو اپریشنو چې دی بیا بمرانه کډاو کورونا برابر روانې او د کورونا مباسي نو هغه کې پریشانی رااله وغي مخالفت شروع کړ. حقیقت دا و چې ازم استحکام سه نوې فوجي اپریشن نو بلکې سه اقدامات د تر هغه حواله سره داغي یو مجموعه دا چې کوم اپیکس کمیټي دا به ان شاء الله لاندې به موږ دغه کو د صوبې نو لاندې ډیویژن او د ډیویژن نه لاندې د ضلع په سطح باندې هغه کې به د انتظامیه خلک می کسان می افسران به وي پای کې به د عوامي نمائندگان می فوجي الکار به می.
د اپیکس کمیټې په ونده کې موجود د بنو د تاجرانو د خونی مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل د بنو د احتجاج کونکو مهمی غوښتنی منل شوی دی او په کار د اوس په دې عمل یقیني کړی شي. په ونډه کې د شوی مشاورت مطابق نن ټاکل شوی ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور به د بنو دوره کوي او هغلته کې به د احتجاج کونکو سره د جولای په 15مه په بنو کینټ د وسلوال بریت او د جولای په 19مه نیټه د امن مارچ په لړ کې د اپیکس کمیټې د مهمو پریکړو په اړه خبرې کوي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال رادیو ته غواګی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت د معلوماتو ته په لاسرسي کې ولسته ستونزې نه جوړوي او پاین کې دې ذکر شوي حقوقونه ورکړي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه یو چارواکی اکبر خان لالا د جولای پر 15 ویل چې وروستیو حکومتي پریکړو داسې ښکاري چې نه یوازې به د بیان ازادي زیانمنه کړي بلکې د بشري حقوقو پر کارکوونکو به هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونو ته په انټرنیټي او برېښنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد د مقدمو پر مخلو امر کړی دی. په دې اړه تفصیل ملیحا امیرزاده ناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولسته د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15 مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشري حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے ګناه ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته ریاست ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے، ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي، ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19 د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پروستو کې دا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي او دیته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22 په راولپنډه کې خبری غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه به شي چې هلته هر ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کیږي، ډېره سخته څارنه یې کیږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کیږي، د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نور هم وده ومومي او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ور لمخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخته څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدودې کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثرو شي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې له لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دغه مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغې حوالې سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لرې کړي، ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعات او نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 22 په یو خبری غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح حقیقي، خو د دې اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالي حکومت په ایکس پاڼه بندیز ځکه لګولی و چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع موضوع مشال ریڈیو د پاکستان د مواصلات اداري پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لچارواکو پښتنه وکړه خو هغه په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبريالانو سیاستوالانو د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ورلمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نالان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې بلکې بحران دی او حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی امریت چې دی هغه پاتې راغلی دی اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو. سیاسي توګه باندې مازارایی ده ملک سیاسي توګه تقسیم دی نو هغوی ته چل نه ورځي نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د اورګزو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې انټرنیټ نشته او یا هم خورا ورو ده. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټي خدماتو نشتون له وجې پر لیکه یا آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغېزمن شوي دي او د اورګزو په بره او مندنۍ برخه کې د موبایل ټلیفون شبکه هم سم کار نه کوي. چارواکي وایي د انټرنیټ او شبکې د ستونزو هوارې لپاره د مخابراتو ادارې ته لیک استولی دی. تفصیل د ممتاز بنګش په راپور کې.
ځایي خلکو د جولای په 24مه مشال ریډیو ته ویلي منځني او بر اورګزو کې د موبایل نیټورک بخي کار نه کوي او د کوز اورګزو خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که په کومو سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پرې خپل مقصد نشي ترلاسه کولی. د یاد ځلي اوسیدونکو خاطر اورګزو وایي که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبور شي.
خاص کر افر اورګزو کې بزبی هم څه هغه ځکه د نیټورک ډېر زیات کمې ده، بخي سره نه سیګنل شته او نه نیټ شته. نو مو یو ځل کوم مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بارای لکو کې د نیټورک بخال شي او د بقیا سکوم زګونو کې چلو دي نو د زګونو کې دغه نیټورک ټیک کی او کټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکاتو غمنه دیونه احتجاج کوم.
زئی مدنی فعال حلیم ګل او رزی ویلی د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زئی ځوانان د انلاین زده کړو نه محرومه پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول انلاین سیستم د درس شي ولا خاص کر سټوډنټون دي ول کوم داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورځو کې کوم ډومیسل جوړی دل دی غام انلاین شوه نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه ده. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دي دی خپل ایفون نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادی مشر حیات خان وای دی ځوانان دا سدي چې هغه انلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دارن دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان ده چې سو مشومان هم ایډیا نیکولاو کړي دي غام 1200 1500 1800 2000 روپی پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاواله ویس اوري دی شي نخپل اور مې ویس کوي شي هڅې پیکج راځنه چې و نور یو خبرې کار کوي مولا دنه رس
په اړه مو د یادې ضلع انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر طیب عبدالله سره خبرې وشوي نو د بیګا نه وخت مشارې دوته ویلي په بره او منځني اورګزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تعلیق ور لگل ہلے لری ڈی زر بد سیمی خلکو یا د سنزا حوارشی
اپر کی جکم مسرہ دانو پاگی کے مونگا د موبایل نیٹورک دا پارا یو ٹاور دا پارا پی ٹی اے سرا کارسپونڈنس کڑے دے مام کڑے دے او کمشنر صاحب ہم کڑے دے او کمانڈنٹ صاحب ہم دا میٹر ٹیک اپ کڑے دے نو امید لرو چے انشاءاللہ پلن روزو کے سرا ٹاور دا انسٹالیشن خبرہ کیسے برمختګ وشي. لوور پر سمره خبر ده لوور کې هو ټاور شته دي، مغم شته دي، انټرنیټ هم شته، موبایل کنیکټیویټی هم شته، ځینې علاقو کې نشته. خو هغه وجه ده چې دلته موبایل ټاور چې کوم دي د کیپاسټی کمزور ده یا موبایل ټاور کم دي.
د زیات کړه چې په کوز او رغزو کې د کمزوري نت ورک په اړه وفاقي متصب ته هم لیکلی او هغوی موبایل کمپنیانو ته زر تر زر نت ورک د بحالی او د ځای خلکو ستونزې هوارولو امر کړی دی. د رغزو په شمول نورو قبایلي ضلعو اوسیدونکو د دې وړاندې هم د موبایل نت ورک یا د انټرنیټ د نشټوالي په ضد احتجاجونه کړي ول، خو تر دې دمه د دوی ستونزه په سمه توګه نه ده هواره شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:00 بجې کېدون کې دي. پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی او د خبرونو لنډیز د پامیر ناورو.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 2 نور کسان وژل شوي او 14 شوبل دي. د پاړه چینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګام مشال رډو ته ویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لیږدول شوي چې ورڅخه 2 سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 14 له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمیر 2 او 2 ژوبلو 50 ته رسېدلی دی. په کورمه کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې، سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څخه کمښت پیدا شوی دی. له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم کورمې ته تللې چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې. یو انتظامی چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هلته د نښتو درولو او امن بحالولو هڅه کوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او فوج به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ویل چې حکومت د پولیسو د وړتیا او زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 اربع روپۍ بیل. سیف زیات کړه چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیره اقدامات کیږي. د خیبر پختونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپښین په امبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوال ور باندې ډزې وکړي چې پکې یو پولیس ووژل شو. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمواري چانه ده منلې. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایدن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي.
خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدو. اوس ورځو د خبرونه په لور. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیشن د افغان خزونجونو په وضعیت بحث وکړي. کمیشن وایي چې شاوخوا 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ په هغه هیواد کې د خزو وضعیت خورا خراب شوی دی. ټاکل شوی چې د جولای پر 1/3 د کمیشن غونډې ته د بشري حقوقو فعالان هم ورشي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو دریو ادارو په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتلا په افغانستان کې د خزو وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت وایي چې خزو ته له شریعت سره سم حقونه ورکړي دي. عصمت ساروان پی تفصیل لري.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د درېمې کالیزې په ترشل کې او په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي. دغه کمیسون وایي دا غونډه به د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری، یوې افغان اعتراض کوونکې میرمن وحیده امیری، د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې خړې مترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالي هیدربار په ګډون د راتلونکي سه شنبې په ورځ جوړ شي. د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کمیسیون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې له کار څخه د ښځو منع کول او له زده کړو محرومول پکې شامل دي، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کولو او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کمه کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه بندیزونه او په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوریدو په ګډون د هغو پراخې پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقونو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوي دي. د خبر پاڼې له مخې شاهدان باید د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو د کمیسیون په غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو اوسنی وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته به د اقدام لپاره سپارښتنه وړاندې کړي. د ښځو د حقونو فعال ډیوه پتنګ دا ډول غونډې او د افغان ښځو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بې اغېزې نه بولي. وایي
هر ډول ناستی چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو طریقې نه موږ وشکرای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو، دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستې موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او هلته مختلف اشخاص پکیر بلل کیږي، خو تن ورځې پورې بغیر شوار نه د افغانستان میرمن نور څه نه دی اورېدلې. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغییرات موږ نه پکې وینو. خب داوی چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په 3 ولایتونو کې د شاوخوا 900 نارینه او ښځو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ چمتو شوی، ویل شوي چې 80% ښځې عدالت ته د لاسرسی لپاره له سیمه ایزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښته ښوول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان د اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدونکو ګاډو ډرایوران وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې لارۍ د تورخم پر لاره په لویو قطارونو کې ودرېدلې دي او په ګرمۍ کې له سختو کړاو سره مخامخ دي. دوی پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس ورڅخه پیسې هم اخلي او په تورخم کې ګمرکي چارې هم له جن سره مخامخ دي. خو د خیبر ضلع پولیسو د رشوت اخیستو تور رد کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د مالونو لیږد او تعمیراتي چارو ادارې نېشنل لوجستیک سیل یا NLC ویلي دي چې په تورخم کې د نوی ټرمینل په جوړولو د سړک د پراخوالي چارې روانې دي او چې هغه کار بشپړ شي نو د مالونکو گاډو د ډرایورانو ستونزې به هواري شي. فرهاد شنواری په د خیبر نه نور تفصیل لري.
افغانستان ته مال وړونکي گاډو ډرایوران وایي چې هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار باندې ډېر بیروبار جوړ شوی او ځای په ځای د دوی گاډي ودرول شوی. دوی وایي چې په تورخم کې د ناسم ټرافیکي نظام او د کسټم کلیرنګ سست عمل لامل دوی ډېر ورځې د خیبر درې په لار تر تورخم پورې په لویو قطارونو کې ولاړ وي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار زاروباسي. د تورخم په لوري روانو ځنې ډرایورانو تور پورې کړ چې کوم ډرایور پولیسو ته پیسې ورکړي هغوی زر پرېږدي او چې څوک یې نه ورکوي بیا یې په یوه ونۍ کې هم افغانستان ته د اوښتو نمبر نه راځي.
دا کوم گاڑی پیسے ور کے غم کے راضی اور کوم پیسے نور کیا ٹول شاد پات کی دی وجہ نہ رس جوڑ دا پیسے بخا مخا ور کے تان کوم مڈر چ شاد راجا پیسے ور کے چتا اڑا کا بیر تم راغ دیتا سر بل ٹرپ ہم صاحب پڑا مو جفا تا ولا اڑی تور خام دی سلاین سے ٹول رس پات کے چلے گی ز غ سرو در دم دا ائی کلا سرا علی مسجد نہ لک مخ کے او دا می دا تقریبا شپگ مش پر دل تر رسے دلما
والله ہے کی اس دارا کی یو 1 کلومیٹر ہم لو بو پسل مانزو پسل اڑلو 1 کلومیٹر مزال مگ جماعت مو ملاقات پیدا کرے بیا خیر مدرسے تا لاڑو اغل تک منز کا وٹل مٹل ہوئی سی نشتا مگ دا گختن نور سی ہر منظم کی
د خیبر ضلعی پولیس او پ بیا بیا د ڈرائیورانو نا درپو خستو تورونا رتکڑی پ تور ہم کے د ٹریفک او پیادہ کسانو د تگ را تگ د انتظام چارے د پاکستان وراثت او تعمیرات ادارے نیشنل لاجسٹک سیل تھا سپارل شوی د دغه ادارې یو مشر افسر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وای چې هلته د آی ٹی ٹی ایم ایس په نوم منصوبه په اخیری مرحله کې ده او تعمیراتی کار به زر مکمل شي. دوی وای چې په دې کې جدید ټرمینل پیاده مسافرو لپاره په پاسپورټونو باندې د ټاپو وهلو یو شمیر کاونټر او نوی سکینر ماشینونه او د سره نوی سرکونه شامل دي او چې کله په دې ټولو باندې تعمیراتي کار سرته ورسی نو د ډرایورانو په شمول به د پیاده خلکو د تګ راتګ ستونزه هم هوار شي او ټرافیکي ستونزه به مخ ته نه راځي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته د دغه ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالي ملاتړ یو شمیر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو استثنایي دیوالونو، ویالو او د کلیو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دې هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله لوخیل له خوسته دا تفصیل راکوي.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالي ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او مخه یې تر ډېره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیری په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوې. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رو لیتو ویل
په سپیر ولسوالۍ کې په یو او یا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت یو سل یولس میلیونو افغانیو نه زیات وو. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیر په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په یادیارۍ په سکتور کې، سړک په سکتور کې، سربندونه، ویلې، استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، پلونه، پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځل یې هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړې. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موسی جان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو لپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات مځکې نظارې پاتې وې یا شنډې پاتې وې او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وې. د دغه کار په ترسره کولو سره خلک بیداره شول او د دوی مځکې او باغونه خړوبه شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکي زیاتوي دوی په یوه غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکي نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې. می خلک د نیره د کار زمینه برابره کړي او خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همدا قسم د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، همدا قسم د زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه ده چې چېرته دغه همدې غوښتنه دوی لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو اړوند سیمې صبری تریزی باک مساخیر او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه ندي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بېبرخې دي، بلکې اقتصادي هم کمزوری دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې نوې تعلیمي کال پیلېدو ته دوه میاشتې پاتې دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د یولسم او دولسم ټولګیو لپاره نه مضمونونو نصاب معرفي کړی دی. تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایت ورکړی دی ورته په نوي نصاب عمل کولو هم ویلي. نور تفصیل له پیښوره اسما ګل راکړي.
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوې چې د یولسم او دولسم جماعت لپاره د نوي معرفي کړل شوي نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فراهمي یقیني کړي او د راتلونکي امتحان لپاره به پرچی هم له نوي نصاب نه جوړوي. خیبر پښتونخوا کې د لسم او دولسم جماعت نصاب کې د بدلون په اړه له کورمې ضلع د تعلیم څانګې مشري عالیه مشال ریډیو ته وویل، که څه هم ټیکسټ بک بورډ په دې اړه استادانو له تربیت ورکوي، ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي. نوموړي زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کولو سره زده کوونکو لپاره به ممکنه نه وي چې له خپلې خوښې مضمونونه انتخاب کړي.
ان کیس دسی بچی ورکی وی چاوی خپل چوئس سره به ورکه سبجیکټ وکړستلو ساينس سبجیکټ بنا کړو ځواب سلو لرنر څه کوم دي آرټس ولا سبجیکټ دی وکړستو اوس هغه پورا مشکلات ورکی روغو ټیچرې پورا ورکی روغلو چسر پورې مستق بل کې څه دي چې کوم اثرات هغه به کامیاب نشي. ویری پاکستان ولا کریکولم کې دینه مخکې هم ډېری وټي هلته د سی ورکی دي سبډن سټوډنټ باندې ډېر زیات راځي.
پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی، خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی.
موجوده وخت کې موږ ګورو د تعلیم یو درې سلور د قاضي ریچ په کار دغه پوره کوي او د دې شیر موجوده دور چون کې د ریسرچ او د سوچ د ورده د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن د ورده د سوچ ماده په طالبانو کې اچول دغه د برا ضروري خبره چې څه مضمونونه دي څه استادان هغه خاص په کار دي هغه ټیچ کې موږ د کوشش کوشش روانو شو کالو کې تاسو یو پلان جوړ کوچ هغه د مسولن هغه شانتي کوپ شي او مارکیټ ته چرایځي نه چې په دنیا کې هغه د سره برابر وي یا ملکی یا معاشري چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي روزګارونه راځي دغه نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي د هغه اس قسم په پرایورټي باندې کې نه کاری او څنګه چې د حکومتونو پالیسی روانه ده هغه پالیسی ښکاری تسلسل لري.
نوخار کې د جنکو های سکول مشر و استادې جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندې ښکاره کړه او ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی، نو ممکنه نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فراهمي یقیني کړل شي.
د میټینګ جون کې او جولای کې شوې دي کنه، هغه پس دا نوټیفیکیشن شوې ده. نو زه خو خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکن ای چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر او دوی به نوی بکس پرووائڈ کی. آلریڈی موږ ته بکس په چټیانو کې موږ ته راکړې دي فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس، نو چې اوس نوی سیشن ته به څنګه دوی پرووائڈ کوي. ما خو نه دی خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې، خو پینټنګ ممکن نه دی. نو بیا د دې ډیولپ کېدل بیا د دې ریویو کول پوره یو لوی پروسیس دی کنه، داسې آسان کار خو نه دی. کریکولم مطابق تیارول بیا د هغې ریویو کول بیا دغه کول بیا ریویو کول. نو 2006 والا دغه چې ډیولپ کېدل کېدل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه داسې آسان کار نه دی چې نیو بکس پچې دی نو ډیولپ شي چې دی دا نوټیفیکیشن کړی نو ډیفینیټلی دا خو لکه ډېر دی سپیډي کار کوي.
مشال ریډیو چې کله د تعلیمي ماهرانو د یولسم او دولسم جماعت نوي نصاب په حق لا سرګند کړي اندېښنې د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیښوي، نو په جواب کې یې د یادې محکمې یو ذمہوار افسر چې نوی غوښتل نوم یې په میډیا واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13مه د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوي نصاب عملي کولو او په دې لړ کې پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي. د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د صوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی له خوا منزور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای او په نیجی توګه کتابونه چاپ کوونکو بعد د ټیکسټ بوک بورډ اجازه نامې ورسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بيشام تحصیل کې د محمد عزیز په نامه یو ځایي اوسیدونکي د چیرلیفټ یا زنګو څخه د خپل دیارس کلن زوی د ژغورلو په هڅو کې اباسین ته پریوتی دی چې تر اوسه لا درک دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اګست په میاشت کې د بټګرام په علای کې د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان په یو چیرلیفټ کې بند پاتې شوي وو. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیري ناوړو.
دا پیخه د جولای په درويشتمه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د ملکند سیمه په بټګرام، شانګلا او کوهستان کې په سیند پولونو د نشټوالي لکبلا خلک د خپل مدد په خپل د اصول لاندې عارضي پولونه او چیر لفټونه جوړي چې اکثر د بدو پیخو سبب ګرځي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کند سیمه یو سیاسي او ولسی مشر عابد شاه ویل چې د ماشوم پلار د تادین کار اخست دی او د یو پړي په وسیله د خپل زوی د ژغورلو هڅه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولونو د نشتوالي لکبله په هر اوړي کې یو شمېر ځوانان او ماشومان خپل ژوند وبایلي.
طرف نه چکم دے زان تے دوپٹا چولا او سارجی کنڈی منڈی چولی او رسائی منی روان شے دے دا لوپٹا شلے دل یا دا کنڈا چکم دا دا خطر لا خوبا سڑے تے لسین پمنس کے لگے دل او تر سپور ساتا پتہ نشتی او نہیں لگے دے شی لگا ورے جا اباسین دے دا تقریبا دا نن میاش دو میاش تیمخ کے درے سلور ما شمانی زمانگا چکم دے نای وڑی ام دی.
شنګلا د خیبر پښتونخوا په غریزه او رستوپات ضلعو کې شمارل کیږي چرته چې زلزلو او سیلابونو وخت په وخت خلکو ته تاوانونه اړولي دي او د نورو ادارو په شان د ژغورنې ادارې هم پیاوړي نه دي. له سیمې خبریال عمر باچا وایي چې سیمه غریزه ده او د داسې پیښو پر مهال د ژغورنې ادارې اکثر د پیښې ځای ته په وخت نه رسیږي.
بیا دا ماشوم هم چې دی بشام خلکو رسکیو کړی دی غاړي هغه نه پس چې دی دوی فون کړی چې مونږ گاڑی چې دی موف کو را روان دی نو دوه ورته ویلی چې اوس راتلو ضرورت نشته ماشوم هم رسکیو شو کس هم چې کم لړوب شو نو دا رسکیو والا غفلت چې دی په دې کې او دا ډېر انسیډنټ چې په شنګلا کې کیږي مونږ پکې لیدلې چې لکه رسکیو والا په ډېر ځینو کې ښه کار هم کوي خو دا دی چې لکه اکثر واقعات کې داسې وشي چې دوی پرفارمنس یا نیګلیجنس توجه دی واقعات وشي پکار دی چې ریسکیو 1122 خپل پرفارمنس کوک کی څنګه چې کال لازی بجای چې دلس پر ریکال کوي چې ها کم زه دی بیبلی او راځي او دا کم زه دی هغه شل پیرو کې هغه تصدیق کوي شل پیر چې تصدیق کوي کوي هغه کار شوی.
خو د شنګلی د ریسکیو یو یو دو دو چارواکي دغه تورنر د وی وای چې په خپل محدود وسایلو کې د خلکو د ژوند ژغورلو هڅه کوي. د ادارې ویان رسول خان شریف وایي چې کچری په وخت ورته معلومات ترلاسه شوی وي نو دوی به د ماشوم او دغه د پلار د ژغورلو لپاره هر ممکن هڅه کړې وي. نوموړي وایي چې خلک یې د چیر لفټونو په وسیله د تګ را تګ نه منع کړي دي خو خلک یې خبره ځکه نه مني چې د هغې سره هم بل لار نشته دی.
زمنګ سٹاپ چکم دے ویډیکل هغه مطلب روان شو هغه سپارتا بیا یو 5 منټ بعد بیا کال لګوي تاسو سپارتا مرزه دا ریکور شو دی سروس ته کنه رس موږ ول چې خلک د ګربای سپندې کال کې جراشه مرزه فایر ایمرجنسی دا میډیکل لا لبې سټیم بعد دسی خبر راغی چې کس خپل باندې ځان بشیر کې ورکو او سند لړ شو دی لاندې بیا زمنګ ټیم سپارتا لړ خو د خو دسته پته راغنه چې خو باسین دی هغه مې زو بیا مشکلې دا یو سایډ کې مې دا ضلع بټګرام دی او دا یو ضلع شنګل ده سړی چې راغلی دی والد دې د بټګرام سایډ نه راغلی دی زموږ ټیم شنګل سایډ نه دی کنه نو دا به کوم یو غټ غلطي شوی ده.
دغه اړه مو د سیمې د انتظامی مشرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. البته د سیمې څخه د صوبایي اسمبلی غړی محمد رشاد خان وایي چې په خپله دوره کې یو شمیر پلونه جوړ کړي دي خو سیمه لویه او غریزه ده او د پانګو د نشتوالي له کبله یو شمیر پرمختیایي منصوبې د ځنډ ښکار دي. نوموړي زیاته کړه
پکار دا 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 چې لفټ یا سسپنشن بریجز دا ایډی پی کې واچول شي دا نه چې خلک بزی نمائنده پسې نمائنده سره ځان له وسایل نه فند نه او حکومت دې طرف ته توجه نه ورکړي د دې واقعیت روک تام حل ده چې حکومت دې داسې علاقو دې لپاره مطلب یو جدا یو پیکج ورکی چې په کوم ځای کې بریجز نشته کوم ځای کې چیل لفټ مضبوط چیل لفټ پکار دي دا خلکو خپل مدد اپ ته جوړي نو هغه وجنه به داسې واقعیت کیږي.
د یادونه وردا چې تیر کال د اگست په میاشت کې د بټګرام په الای کې په یو چیر لفټ کې د شپږو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د بند پاتې کېدو پیښه هم رامنځته شوې وه چې دا غینه ورستو ځلی انتظامی په سیمه کې یو شمیر چیر لفټونه تړلی وو خو اوس خلک بیا هم کاروي. په عین حال کې په سیندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې هم ډېرې شوې دي او په سوات کې د ژغورنې ادارې وایي چې روان کال د می میاشت راهیسې د سیلانیانو په ګډون 2.5 کسان د سوات سین وړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات په منګور کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون چیلنجونو مخنیوي لپاره د کلایمټ چینج واریس په نامه یو تنظیم جوړ کړی او په سیمه کې د بوټو لګولو مهم یې پیل کړی. ځینو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې ډیرې بوټي دي چې تر ډیرو کلونو پورې شنه وي او ماحول هم پاک ساتي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو لپاره کار دي چې بوټي ولګوي. تفصیل له منګور نه نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګوره سلولاره کې چې ورته پیزاګټ بایپاس هم وایي زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالوسر شنوي. بوټي لګونکي د ټولنې غړی د سید شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی وایي چې د منګوري خار ټول سړکونه به شنه کوي.
نن چې دا کوم تاسو دا اکټیویټي دا کوم زموږ د مهم حلې ځلې چې تاسو یې نه نو دا حلې ځلې چې دا د دې لپاره دي چې دا کوم بایپاس دا فلای اوور چې دی دا یو ډیر د غزه دی دلته د رش سیوای خلک په زیات زیراځي نو موږ د دې انتخاب د دې لپاره وکړو چې یاره مونږه په دې کې دا کله کله بوټي ولګو چې دا خلک راځي او دا اینی او د دې سره مونږه یو پیغام هم دی خلکو لورګو چې زمونږ سواد په بوټو او پسې تونم کې دې شنو چې مونږه د خپل علاقه نور هم شنکو او کلی کو پاکي وساتو نو دا به زمونږه غټه کامیابی.
بوټي لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وای چې دوی مقصد د سوات مرکزی خار چې پکې په زرګونو موټرې چلیږي د لوګي او شور نه ډکته یو ښه عکس مقامی خلکو او سیلانو ته خودل دي.
زمونږ کوشش ده چې مونږ سدا بهار ولګو اگر یخنی او ګرمی نو هغه به تک شنه داغه وجه ده چې مختلف خلک چې هغه سیلګری چې د سوات تر ازي صحیح شو اگر یخنی او گرمی سیلګری سواد ترازی نو که اغه سره سیلګری سواد ترازی نو که یخنی کوم هغه چې دنه شنه ونه باغو ته ملوي او په گرمی کې بوتم شنه
کم کم ځای کې لګیو بسونه شمیره کې بلګوي
دا کنه دا فلاور دلاندې لګاو په واګن ټریک بلګاو دیسه او بیا فزاګټ پارک بلګاو په نیو کوم بزور کوم سیشو د دین علاوه په ټاونشپ دم زو ټاونشپ کوم لګو.
بوټي لګولو مهم کې د سواد پوهنتون د اګریزي جبي استاد او ماحول دوست سیلګری پر مختک ټولنې مشر پروفیسور اظهر الدین وای چې په لسګونو زلمی ور سره شریک دي. دغه بوټي سب پخپله او ساده چندو په ذریعہ راټول شوی پیسو اخلي او یو واستو مقصد دی د بوټو لګولو اهمیت پر سیر کول دي.
د دې خود سه ظاهري سه فائدہ نشته مطلب کم د کلایمټ چینج حواله سره کم کنټریبیوشن دی هغه شان فائدہ نشته. خاصل کې د خلکو ذهن بدلول دي شر دا بوټي
خلک دلته ولي کې یو خو دې د خلا چې دغه بسوا کې بل خلکو چې کم دې په ذهن کې د بوټي اهمیت چې کم دې دغه یو احساس خلکو لور کول دغه یو سوچ خلکو لور کول چې بوټي چې د ژوند یو ضروري سره کفرس ک دغه احساس خلکو ته پته ولګي او هر سړی بوټي لګول شروع کین نو کم د دنیا تودوخه چې کم دا یا تودوخه کم سطح چې هغه چې پوچته دو درن هغه به کنټرول کړي چې هغه به کم کړی شي
یاد زلمی وای چې د بوټو لګولو دغه مهم به تر په شکل ختمېدو پورې جاری وي او دې کې به د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.